دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
لوستونکو سید سلیمان شاه چارواکی وای چې د قندهار په ولایت کې یو بل ډلیز قبر مندل شوی دی سیمایزو چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې دا نوی ډلیز قبر د قندهار هوایي میدان ته نږدې د دامان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې کشف شو د والد مدواتی ویان حاجی زید په وینا په دغه قبر کې چې پنځه کسان پکې ښخ شوي د چهارشنبه په ورځ د نوموړي ولسوالۍ د بشیر او والیزو د کلیو ترمنځ په یوې غونډۍ کې وموندل شو دا سکاری چې د مړو هډوکي تقریبا لس او یا پنځه لس کاله زاړه دي د مړو شمیر د سرونو د کوپړیو نه څرګند شو حاجی زید ادعا وکړه چې دا کسان د پخوانی حکومت په دوران کې وژل شوي وو خو معلومه نه ده چې څوک وو د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د خواف او د هرات د ولایت ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د پروژې د درېمې برخې کار به هم زر بشپړ شي د خبر تفصیل
د طالبان حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې د چهارشنبه په ورځ د ټویټر په پاڼې لیکلي دي چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ درېمې ټوټې د ریلي او غیر ریلي ترمیماتو چارې په ښه کیفیت او چټکۍ سره روانې دي د دې پروژې ترمیمات اتیا سلنه بشپړ شوې دي او تر راتلونکو څو ورځو به چارې پوره شي تمه ده چې تر بشپړېدو وروسته به له ایران هیواد سره انتقالات پیل شي د هرات خواف د اوسپنې دغه پټلۍ 225 کیلومتره اوږدواله لري چې 140 کیلومتره د ایران او 15 اتیا کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېدلې ده د افغانستان تیر حکومت د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ درېمې برخې جوړولو تړون 85.5 میلیونو ډالرو په ارزښت له یو قزاقستاني شرکت سره کړی و نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاک واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وای چې د برېټانیا د حکومت په مالی مرستې د دایکندي په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر یو لک او یو د زره محتاج مېرمنو باندې نقد مرستې ویشلې دي یونیسف نن د پنځشنبه په ورځ د لړم په 14 د ټویټر په پاڼه د یوې مسولې له قوله لیکلي دي پر خوځو باندې دا پیسې د دې لپاره ویشل کیږي چې د ژمي په موسم کې ضروری اړتیاوې پرې پوره کړي د کاناډا حکومت له پاکستان نه 315 تنه نور افغانان هم انتقال کړي دي د کاناډا د تابعیت اداره وایي چې په دغه کسانو کې یو شمېر ترجمانان او هغه افغانان شامل دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره کار کوي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویس په یو بیانیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د ټویټر له لارې خبره کړې د افغانستان په باب د یو کانفرنس د جوړولو لامل د اوماها د پوهنتون د مسؤلینو مننه کړې دا واشنگتن دی طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د روان 1401 مجلس کال په دوران کې 200 کورنۍ او بهرنۍ ژورنالیستانو ته د فعالیت کولو پرمټونه یا اجازه نامې ورکړي دي نوموړي وزارت نن د پنځشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیانیه کې په دې اړه د ژورنالیستانو د څار د نړیوالې ادارې د انتقادونو په ځواب کې ویلي دي چې په دې جمله کې 196 آسیایي اروپایي امریکایي او هم د یو شمېر نور هیوادونو ژورنالیستان شامل دي ویل کېږي چې دا وخت په افغانستان کې څه د پاسه 270 محلي رسنۍ او 14 بهرنۍ مطبوعاتي شبکې فعالیت کوي چک جمهوریت وایي چې د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه په کابل کې د خپل سفارت د تړلو نیت لري د سفارت د تړلو د پریکړې وجه موجوده امنیتي وضعیت ښودل شوی دی د چک جمهوریت چې په 1948 لمریز کال کې په کابل کې خپل سفارت پرانیستو تیر کال قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په موقتی توګه وتاړو او خپل ډیپلوماټان یې وویستل د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په وی قاتلانه حمله کې نن د پنځشنبه په ورځ د یو ټوپکوالا په ډزو کې زخمی شو د سی بی اس تلویزیون شبکې ریپورت ورکړ چې نوموړی په پخا او په لنګي کې زخمی شوی دی او دا وخت د لاهور په یو روغتون کې د تداوی لاندې دی سی بی اس ریپورت ورکړي چې دا حمله په ښکاره توګه د نوموړي د قتل هڅه وه پاکستانی چارواکو لا پسندسي ډول په دیاړه سنډي ویلي. زمون غاګ د واشنگټن نوري په داسې حال کې چې پر روانه میاشت کې په متحده ایالاتو کې منځمهاله انتخابات کیږي، جمهور رئیس جو بایدن په یوې تلویزیونی وینا کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ وکړه خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د ګواښ او تهدید لاندې ده. ښاغلی بایدن په خپله بیانیه کې ویل چې پر روانو انتخاباتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د جمهوري غوښتونکو د ګوند تر ګواښ لاندې ده. بایدن ویل د دغه ګوند غړو ځانونه د حکومت ټولو ادارو ته ځانونه کاندید کړي دي، او په دې جمله کې داسې کاندیدان هم شامل دي چې د انتخاباتو د نتیجې د نه منلو ژمنه کړې. په ترکیه کې د ښځو د شرعي حجاب د اغوستلو د حق په اړه یو ځل بیا سیاسي بحثونه او ناندرۍ پیل شوي دي. له استانبول نه د امریکا خبریال په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې په ترکیه کې انتخاباتو ته یوازې یو کال پاتې دی، د هغه هیواد د غټو سیاسي ګوندونو مشران په دې هڅه کې دي چې د ښځو لخوا د حجاب اغوستل د هغوی د مذهبي حق په توګه په قانون کې شامل کړي. خبریال وایي چې په دې اړه له تیرو څو لسیزو نه د سیاسي ګوندونو ترمنځ بحثونه او مناظرې روانې وي. د برازیل خلاصي محافظه کار جمهورس جایر بولسونارو له اوږد ځنډ نه وروسته خپل سیاسي مخالف او نامزد جمهورس لولا دی سلوا ته د قدرت د انتقالولو په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو په انتخاباتو کې خپله ناکامي نه ده منلې. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ریزرو بانک مدیر هیئت رئیس جیرومی پاول پرون د چهارشنبې په ورځ د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د سود نوې پالیسي اعلان کړه. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ لمخې یو فلسطینی ځوان چې غوښتلې په لویدیځه غاړه کې خپل موټر د اسرایلي عسکرو لري وو کاروان سره وجنګي د عسکرو په ډزو کې وژل شو. د سی ان ان تلویزیونی شبکه رپورټ ورکړي چې د هند ګجرات د صوبې د موربی په ښارګوټي کې 13 اونۍ د یو ځوړند پلو د لویدو په پیخه کې د 115 وژل شوو کسانو په جمله کې څه د پاسه 50 ماشومان هم شامل دي. د فرانسې خبری اژانس ای اف پی رپورټ ورکړي چې د قطر دولت په دوحه کې د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د سټډیمونو ته جوړولو د مهاجر کارګران لپاره د نقدي تاوان د ادا کولو وړاندیز رد کړی دی. او کارپوهان وایي د نیل دریاب چې له 13 زرګونو کلونو راهیسې بهیږي دا وخت په یوګندا کې له خپلې اصلي سرچینې نه د مدیترانې د سمندرګي پورې د وچېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د خبر سره سم د نیل سیند چې 6500 کیلومتر اوږد دی د افریقا د نیمې وچې څه باندې 1 میلیارد خلک پرې د خپل ژوند د بقا لپاره متکی دي. د اقلیم د بدلون او د هوا د ککړتیا له امله د وچېدو خطر زیات شوی دی. د افریقا د نیمې وچې لسمه برخه ځمکې د نیل په دریاب باندې خړوبې کیږي. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعی د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو رسنیو ته د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره سم د مسلکي چلند په چوکاټ کې د آزادانه فعالیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان کې د بل هر وخت نه زیات خبریالان د تاوتریخوالي او پر رسنیزو فعالیتونو د محدودیتونو سره مخ وو. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
په تیر یو کال کې په افغانستان کې په خبري اعلان او رسنیو باندې طالبانو د حکومت لخوا مخ په زیاتېدونکي ډول محدودیتونو د لګولو له امله د خبري اعلان د ملاتړ نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو پر حکومت د شوو انتقادونو وروسته د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ټولو رسنیو ته د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره سم د مسلکي چلند په چوکاټ کې د آزادانه فعالیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل وایي چې د طالبانو حکومت واقعیتونو د موندنې او انعکاس پر اهمیت ټینګ باور لري او دغه هدف د تحقق د پاره رسنیو او کارکوونکو ته د فعالیت د اجازې ترڅنګ اړینو معلوماتو او د هیوادالي سیمې ته د لاسرسي مساعد کاري چاپیریال برابر کړی دی.
په هیواد کې له 220 زیاتې داخلي غږیزي انځوریزي او چاپي رسنۍ فعالیت کوي. په دې برسیره په هیواد کې 14 بهرنۍ رسنیز شبکې دایمي شتون لري او د روان 401 کال لپاره د خاطروسه د اسیا، اروپا، امریکا او استرالیا لوی وچو اړوند الوندو بیلابیلو هیوادونو څخه د یو سلو څلور نوي رسنیزو شبکو الوندو خبريالانو په ګډون تر 200 زیاتو بهرنۍ جورنالیستانو ته دراتګ او راپور جوړونې اسانتیاوي چمتو کړې دي.
خو د خبريالانو او د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې تیر یو کال افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو لپاره خورا سخت کال و. په سلګونو رسنۍ بندي شوي او په سلګونو خبريالان یا بېکاره شوي او یا هم د رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو له امله وطن پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یونامه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د تیر 2021 میلادي کال د اګست د میاشتې وروسته دغې ادارې افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند د 200 زیاتې پېښې ثبت کړي چې اکثر یې په خپل سر نیولو، ناوړه چلند، ګواښلو او ډارولو پېښې وي. د افغانستان د ازادو خبريالانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي چې دغې ټولنې هم په تېر یو کال کې د افغان خبريالانو په وړاندې له 140 څخه زیاتې د تاوتریخوالي او نورې ناسمې کړنې ثبت کړي دي.
یو خوښي ځای دا ده چې هیڅ یو خبريال د رسنیز کار کې خپل ژوند نه دی له لاسه ورکړی، مګر هغه پېښو چې موږ ثبت کړی دی تقریبا 140 زیات پیښې دي چې زیاتره لن محل نیونه ده، سو پیښې اوږدمهال بند او ورسره وحل او تکول او تاوتریخوالی پیښو هم موږ ثبت کړی دی. تمه مو دا ده چې رسنیو د تخطي د کمیسیون رامنځته کېدو سره دغه ټول مسائل باید وسول شي او هغه د قتل پیښو چې یو تعداد بهرنی پخوانی چارواکو او ځینې نورو اړخونو پکې متهم دي باید وسول شي او ملین قانون منګلو ته وسپارل شي.
حجت الله مجددي وایي چې په تېر شل کلونو کې افغانستان کې د شلو بهرنیو خبريالانو په ګډون 140 تنه خبريالان وژل شوي دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم په اعلامیه کې ویلي چې دا کمیټه په تېر یو کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ګڼ شمېر قضیو شاهده وه. شاملې دي یا پېژندل شوي نه دي او یا هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول شوي نه دي. د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان RSF د ولسي راپور له مخې په تېر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو حکومت تر حاکمیت وروسته په دغه هېواد کې 200 شاپی غږیزی او انزوریزی رسنی بندی شوی. افغانستان که در رسنیو پا وراندی در پرتو گواخونو لاماله شی بسر که اقتصادی سوزی شاملی دی در رسنیو در بندی دو لره لا هم روانه ده. یک شنبه پوراز در کابل نیوز پنم یو خصوصی تلویزون در زون سوزو لاماله افغانستان که خپل خپروانی بندی کرد. در دی وراندی در روان پا لسو یوم لمریز کال در وگی دمیشی پا پیدشتما در پاکلی غک پنم یوی سیمه دی رادیو هم اقتصادی سوزو لاماله خپل خپروانی بندی کرد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. امریکایان به راتلونکې اونۍ د نومبر په 8مه د کانګرس لپاره په منمحاله ټاکنو کې رای کاروي. د امریکا د ټاکنو سیاست تر ډېره د کورنیو مسلو په اړه، خو تیر کال په میلیونونو امریکایانو ولیدل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه څنګه ختمه شوه. د جګړې د پای ته رسولو په څرنګوالي، یعنی طرز او طریقې، د امریکایانو رای ویشلې وي. اوس چې امریکایان کله رای اچوي، نو آیا د افغانستان جګړه به ورته یادوي؟ په دې اړه پام وکړئ د شاهناز نفیس رپورټ ته.
په واک کې د ولس مشر بایدن د پاتې کېدو نږدې 2 کاله وشول. په دغه موده کې روسیا په اوکراین یرغل وکړو او تیر کال په اگست کې ښاغلی بایدن په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ودروله. طالبانو هلته واک بیرته واخیست او امریکایان به راتلونکي اونۍ د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې رای اچوي. آیا د افغانستان په اړه د امریکا تګلارې به د امریکایانو پر رای اچولو اغیز ولري؟
نو په دې انتخاباتو کې داخلي پارنس پالیسيګان یا کورنی پالیسيګان ډېر مطرح دي نسبت به بهرنی پالیسي. حتی د یوکرين جګړه هم دومره نه ده مطرح چې د نورو پالیسيګان مطرح دي. د افغانستان موضوع متاسفانه د نظر غورځېدل شوی ده، توجه ورته نه کیږي. او کوی چې راتلونکي کانګرس په طالبانو سره څنګه چلند کوي، طالبان سره تړون د ریپبلیکنانو په وخت کې شو، ولسمشر بایدن هماغه تمویل کړو مخکې بوتو او عملي کوي. نو زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغییر به راځي د طالبانو سره د برخورد په اساس باندې. دا پالیسي د ولسمشر ترامپ چې ریپبلیکانو دغه په وخت کې شروع شوی وه دیموکراتانو پلی کړه او مخکې بیایي که کانګرس هم ډېر تاکید وکړي کېدای شي ځینې بشري حقونو باره کې موضوعات باندې تاکید وکړي یا نور ناورونو مخنیول لپاره ولسمشر بایدن سره مرسته وکړي یا د پالیسیګانې ټاکنې کړي. نو ډېر زیات لوی تغییر زه پکې نه وینم. د امریکا پالیسي افغانستان باره کې متاسفانه همدغه تېر کلونو کې د قرارداد د دوه تورونو وروسته چې کومه ده همدغه به روانه وي.
په امریکا کې انتخابي سیالۍ د دوو ګوندونو د اوسنی واکمن ډیموکراټانو او مخالف جمهوریت غوښتونکو یا ریپبلیکنز ترمنځ دي. جمهوریت غوښتونکو د افغانستان جګړه ختمول غوښتل، خو د جګړې په اخیری ورځو کې د اړی ګړی لپاره په ولس مشر بایدن نیوکی قبولې، خو دغه نیوکی په انتخاباتو کې څومره رول لرلې شي.
په دې موضوعګانو باید د ځینو نوماندانو لخوا ذکر او بحث کیږي، خو په ځانګړې توګه د منځمهاله ټاکنو کې تر ډیره په کوردننه مسئلو بحثونه دي. دا ټاکنې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره پایلې لري، دا بیخي رښتیا ده، خو بهرنۍ پالیسۍ د رای ورکوونکي یا کاندید د پاره داسې سند چې د کمپاین په توګه ولیدل سي.
د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې د سپینې ماڼۍ ترڅنګ کانګرس ډېره ونډه لري. که په اوسني کانګرس کې مخالف ګوند یعنی جمهوریت غوښتون کې بیا بری مومي، نو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لپاره په تګلارې کې د څه بدلون احتمال شته؟
مګر طالبانو سره دی اوس هم دغه حکومت یو څه تعامل لري، یعنی یو څه کتنې سره کوي، بشری کومکونه وي یا کاونټر ټوریزم مسایل وي، دی سره اړیکې لري. نو په دې خاطر نه زه وایم چې تغییر ډېر په پالیسی کې نه ښکاري. په توګه مثال کې چیرې دغه بله اداره یعنی ریپبلیکن خپل اکثریت وګټي، نو بیا هم په پالیسی کې تغییر نه راځي، ځکه چې رئیس جمهور بیا
د امریکا او افغانستان ترمنځ یو لوی ستونزه د هغو افغان پانګو په سر ده چې امریکا کنګل کړی دی. دغه راز د دوو لاهیو قانوني پړاوونه تر اوسه نه دي بشپړ شوي، چې یو په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتېدو په اړه او بل د پاکستان په ګډون له هغو هیوادونو سره د امریکا د اړیکو د ارزونې په مخه ده چې په افغانستان کې دوه ګونی رول لوبولی دی. د منځمهالو ټاکنو وروسته په دې اړه څه بدلون راتللی شي؟
زه ډاډه یم چې دې ته به د یوې ستونزې په توګه کتل کیږي. زه فکر کوم یو له هغه شیانو نه چې زه هیله لرم په متحده ایالاتو کې ترسره کړو هغه دا دی چې باید ډاډ ترلاسه کړو چې هغه افغانان چې د افغانستان نه وتلو په وخت کې د هیواد ته راغلي او هغه چې د امریکا سره د کار کولو له امله لا روان دي هغوی باید دلته میشت کړو. مونږ باید دا باورې کړو چې دوی په متحده ایالاتو کې فرصتونه ولري، دلته کار وکړي او کورونه ولري.
زه فکر کوم چې ډېر تمرکز به په نظارت وي. دوی به شاته او مخې ته ګوري چې د افغانستان نه د وتلو پر وخت څه پېښ شول. ډېری جمهوري غوښتونکي په ښکاره ډول په دې نظر انتقاد کوي چې متحده ایالات په افغانستان کې لشتون پرته د تروریزم ضد عملیات کولای سي. دوی به د دفاع وزارت او چارواکو نه پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا امریکا په اغیزناکه بڼه دغه کار کولای سي.
د امریکا ټاکنی سیاست زیاتره په امریکا کې پر دننه مسلو متمرکز وی، خو په تیرو سو ټاکنیزو سیالو کې په عراق او افغانستان کې جګړه هم د تودو بحثونو برخه وی. دا مهال امریکایي ځواکونه په عراق او افغانستان کې حضور نه لري، مګر افغانستان بیا بیا په ټاکنیزو غونډو کې یادېږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي. شمالي کوریا د پنځمې پورز د اوګدو واټن په ګډون درې توغندي وټوغول او له عمله د جاپان په درې ولایتونو کې بیړنۍ حالت رامنځته شو او خلکو ته په خوندي ځایونو کې د پټېدو امر وشو. لدینا یو ورځ مخکې شمالي کوریا د جنوبي کوریا د قلمرو پر لور توغندي توغولي وو او دغه هیواد په ساحلونو کې د خطر زنګ وهل شوی وو. د دې موضوع تفصیل پر رپورت کې اورئ.
د جنوبی کوریا پر تلویزیون د خطر دا زنګ خلکو ته خبرداری ورکوي چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. له دې سره سش کال د شمالي کوریا له لوري د توغول سویو توغندیو بې ساري شمیر نور هم لوړ سوی دی. روان کال د شمالي کوریا د توغول سویو توغندیو د شمیر د زیاتوالي له امله د جنوبي کوریا خلک له دې حالت سره عادي سوي، خو د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد د اولیونګ په ټاپو کې د خطر زنګ ووهل سو. یو توغندی د ساحلي سرحد جنوب لور ته ولګېد.
د کوریا ټاپو وزمې له وشل کېدو راهیسې د شمالي کوریا د توغندي په لومړي ځل جنوب لور ته زموږ د قلمرو په اوبو کې لګېدلې دي. دا خورا نادره ده او د زغملو وړ نه ده. زموږ پاوز به ورته کلک ځواب ورکړي.
په ځواب کې د جنوبي کوریا جنگي الوتکو د سمندري پولې په اوږدو کې درې توغندي وویشتل. دا د 1950 لسیزې راهیسې لومړی ځل دی چې دا دوه هیوادونه د یو بل په خلاف توغندي کاروي. شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په اړه ناراضه ده. یونګ یانګ دغه تمرینونه پارونکي بولي، خو واشنگتن وایي له جنوبي کوریا سره یې ګډ تمرینونه دفاعي بڼه لري. په دې وروستیو پوځي تمریناتو کې چې د جمعې تر ورځې به دوام ولري، سلګونه جنگي الوتکې برخه لري. د پنځشنبې په ورځ د جاپان په میاګي، یاماګانا او نیګاتا ولایتونو کې اوسیدونکو ته د تلویزیون له لارې خبرداری ورکړل سو چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د جاپان بیړنی نشراتي سیستم په پیل کې وویل چې د شمالي کوریا توغندی د جاپان له خاورې تیر سو، خو وروسته د دفاع وزارت چارواکو دا ادعا بیرته واخیسته. د دفاع وزیر یاسو کازو حمادا وویل له چارواکو یې د کوریا ټاپو وزمې او جاپان ترمنځ په سمندر کې د دغه توغندي پل ورک سوی دی. د جنوبي کوریا یون هاب خبری آژانس د پوځي چارواکو له قوله ویلي د شمالي کوریا د اوږده واټن وشتونکی توغندی د شاوخوا 160 کیلومتره الوتنې وروسته ناکام سوی دی. د متحده ایالاتو د امنیت شورا په یو اعلامیه کې د اوږده واټن بلاستیک توغندي ازموینه په کلکه غندلې او د متحده ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان د خوندیتوب دپاره د ټولو اړینو اقداماتو کولو ژمنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د شمالي کوریا د توغندیو دا توغونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو څرګنده سرغړونه بللې ده. د دغه وزارت ویان نډ پرایس له شمالي کوریا غوښتي چې د خبرو له لارې ستونزه حل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په موخه د خبرونه ورستی رپورت. په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو راهیسې په لزګونو خبریالانو یا خو خپل دندې له لاسه ورکړي او یا هم د بیلابیلو دلایلو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. د خبریالانو له جملې نمینه اکبري او د هغې ورور نور الله اکبري دي. کله چې دوی په افغانستان کې د طالبانو لخوا ویره محسوس کړه، نو کډوالۍ ته یې مخه کړه او په جلا وطنۍ کې وخت تیروي. د دوی کیسه د مسکا صافۍ په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د کندز ولایت اوسیدونکې 22 کلنه مینا اکبري د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون یعنی شمشاد خبریاله وه، خو د مخکینی جمهوري نظام تر سقوط وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او نه هم میاشت کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې ده. مینا وایي د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې ژوند ډېر اغېزمن شوی او له ګڼو ننګونو سره مخ ده. آندا چې د ژور خپګان له کبله رواني درملو ته هم مجبوره شوې ده.
په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات لیدلې دي، اوس مهال بیکار یم او به سرنوشت پاکستان کې یعنی د زما ژوند دی لخي تاریخ کړی د خپل ډیر زړه ترانز وروړم د دې څخه حتی چې خپل تاریخ پرونی ګورم خپل اوسنی بیکار حالت ګورم دا سخت ژوند په پاکستان کې د افغان کډوال د ډیر ستونزې هم دي نو زه ډیر زیات ترینه رانځ وړم حتی سم د مخ کې چې ما رواني تکلیف به ترته پیدا شوی و ډیپریشن حالت ته تللې وم د ګولې او د روان شناس روان درمن په کوشش باندې زه بیرته خپل عادي حالت ته لږ شاندې راغلم
مینا اکبری وایي چې د بیلابیلو لاملونو ترڅنګ پاکستان ته د کډوالۍ اصلي لامل د طالبانو ګواښونه هم وو
زما مشکل صرف بیکاری نه وکه بیکاری مې شکر ژوند نه هر څه برابر ول دومره څه خو مې لرل چې ما خپل ژوند مخکې وړی وي خو ما ته ګواښونه ډېر زیات ول ځکه چې زه د امارت اسلامي په وخت کې ما خپل فعالیتونو ته دوام ورکړم خپل عمارت کې مې کول د نړیوالو رسنیو سره په داخل په افغانستان کنفرانسونه مې درلودل دادخواهي مې کوله د خبریالانو او د میرمنو د حقونو لپاره نو هماغه زما فعالیتونه د همدې له امله شول چې طالبان ماته ګواښ وکړي ډېر زیات مکرر ټلیفوني اړیکې راسره ونیسي نو ډېرې ستونزې راته پېښې کړې طالبانو همدا له امله شو چې زه راشم پاکستان
د مینې اکبري ورور چې په افغانستان کې یې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کو او له یوې میاشتې راهیسې پاکستان ته کډه شوی وای چې د زینو راپورونو له امله هغه د طالبانو لخوا وهل شوی او په مرګ وخل شوی دی
د خوځو مظاهره مون تل و ما هلته مې گذشته کوم بیا وخت چې گذشت مې تیار کوه چا چې بیا هلته طالبان راغله طالبان راته ویلي دا گذارشونه تیار کړئ دا ویته کوي بیا هلته وینو په هغه ځای کې خیوټه کولو وی وهلو بیا بوت استخبارات ته بعد هغه بیرته څو میاشتې بعد بیا زینو لما بیا وټاکلم بیا وی وهلم بعد هغه بیرته خوشحال کړم بیا ډېر ستونزې پیدا شولې بیا دغه ستونزې سره مجبور سره ما زه د افغانستان ترکم راسمه بل هیواد راسم
د خبریالانو د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې څلور اویا سلنه افغان خبریالان د ورپېښو ګواښونو پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو او د رسنیو د بې باوره وضعیت له امله یا خو وطن پرېښودو ته اړ شوي او یا یې هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي مسکا ساپۍ امریکا غږ اسلام آباد
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
چارواکي وایي چې د قندهار په ولایت کې یو بل ډلهیز قبر مندل شوی دی سیمایزو چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا نوی ډلهیز قبر د قندهار هوایي میدان ته نږدې د دامان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې کشف شو د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د خواف او د هرات د ولایت ترمنځ د ورګاړي د پټلۍ د پروژې د درېمې برخې کار به هم زر بشپړ شي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د برېټانیې د حکومت په مالی مرستې د دایکندي په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر 1,10,000 محتاج میرمنو باندې نقد مرستې ویشلې دي د کاناډا حکومت له پاکستان نه 350 تنه نور افغانان هم انتقال کړي دي په دغه کسانو کې یو شمېر ترجمانان او هغه افغانان شامل دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره کار کوي طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د روان 1401 مجلس کال په دوران کې 200 کورنیو او بهرنیو ژورنالیستانو ته د فعالیت کولو پرمټونه یا اجازه نامه ورکړي دي چک جمهوریت وایي چې د را روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه په کابل کې د خپل سفارت د تړلو نیت لري جمهور رئیس جو بایدن په یوې تلویزیونی وینا کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ وکړه خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د ګواښ او تهدید لاندې ده په ترکیه کې د ښځو د شرعي حجاب د اغوستلو د حق په اړه یو ځل بیا سیاسي بحثونه او ناندرۍ پیل شوي دي د برازیل خلاصي محافظه‌کار جمهورس جایر بولسونارو له وګد ځند نو وروسته خپل سیاسي مخالف او نامزد جمهورس لولا دی سلواتا د قدرت د انتقالولو په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې خو په انتخاباتو کې خپل ناکامي نه ده منلې د رويټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې یو فلسطیني ځوان چې غوښتلې په لویدي زغاله کې خپل موټر د اسرایلی عسکرو لري وو کاروان سره و جنګي د عسکرو په ډزو کې وژل شو د لاس انجلس ټایمز رسپانډ د ریپورت لمخې د پاکستان په خانه صدر اعظم عمران خان نن د پنځشنبه په ورځ د یوټوب اکوالا په ډزو کې سرسری زخمی شوه او رسپانډ وایي چې د پاکستان تاریخ له سیاسي قتلونو نه ډک دی پولیس ویل چې ټوپک والا د عمران خان د انتخاباتي مبارزې په ټرک باندې بدریغه ډزې وکړې. دوه تنه فلسطینیان په ختیځ بیت المقدس کې او په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای